ما تقریبا که رشتیاو مې هنرمند ته ټول آثار ارزش لري، خو د ما یو څو آثار اوس په دیلی کې په ډېر شي قیمت خرڅو، دوه درې آثار اوس یو آثار مې مسجد صد شمشیر مسجد دا مې کار کړی و، او یو دوه تابلوګان مې شه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډېر شي قیمت و، څنګه هم یو تقریبا داسې ماډرن شکل دلوت مکتب دی کوبیزم و چې کار مې کړی و هغه کاپی نه ما خپله کار کړ، هغه ډېر شي قیمت، یو ژورنالیست دی جاپانی واخیسته، او یو بل اثر مې و چې یو هالندیان و، هالندیان نو ګالری کې ما نمایشګاه دلوت، د ما درې اثر هلته خرڅ و، یو پورټریټ و اولټمن افغان اولټمن په نوم دی یادېده، یو سپینګری مې کار کړی و، او یو جام منار دی هغه و هرات و، څنګه سر مې یاد واقعا ډېر شي کار کړی و، او د ما هغه شر په ډېر شي قیمتونه خرڅ و.
اوس په کابل کې څو کسه نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل، او البته مسلکی نقاشان کم لرو، په مجموع کې دو لس نه نیول پنځلس کسانه شمیر ته راځي، نو او داسې غیر مسلکی هنرمندان ډېر لرو چې هغوی په شوقي توګه کار کوي، او مثلا بعض استادانو سره کار یې کړی، او داسې مسلکی یعنی کم لرو، او په مجموع کې هغه سې که فکر وکړو ډېر نقاشان دي.
تو خی صاحب معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي د هغو مکتبونو پیروي کوي، په کابل کې کوم مکتبونه دي؟
ولا د ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي.
د امپرسیونیزم په دې خصوصیات
او چرته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایو، ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو، څه یعنی حقیقت، یعنی یو تابلو څه کارو، حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی، او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کوي لکه میناتور شکل، یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو، درخت کارو، په مغ شکل باندې
ټول ظرافتو
ظرافتو سره امپرسیونیزم مکتب داده سه په خوا، مثلا تاسو ته وایم چې وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب څه پغه کې مثلا منګاګ د داوینچی د بل سیزان د نور د سه هغه د ګوګان د پل ګوګان د دغه هنرمندانو څه مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ، څه هغه وخت ایجاد کې چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونه باید تورول، مثلا بیا به داسې یو رنگ به پکې وکل، څه دغه مکتب د امپرسیونیزم ده، بیا پس لغه څه دوی پوس و، مثلا داسې پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو، مثلا خلک پوسی څه دغه شی دغه شی ده، مثلا کوونه ده، که درخته ده، که ډبره ده، که انسان ده، بیا دوی شکل ورکې دغه کنواس ته، څه رنګونه په ډېر آزاد توګه کاریدل، یعنی پغه کې مثلا د سیر شکل دی رستیک نو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سره پغه کې پغه واکه به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت، لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته، هغه قیدات دی رنگونه هم نسته.
تو خیسه په دنیا کې د نقاشی مختلف مکتبونه سره ګډي، په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پات دی، او دنیا ډیره بدله شوې ده، څه فکر کوئ د افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي ورسي، څه باید وکړي؟
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډېر تحصیل لاندې راځي، د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي، نو کوشش وکړي چې ځان د دې قیدات نه ځان خلاص کړي، د ما یو داسې یو مشوره ده، باید د دې قیدات نه ځان خلاص کړي، کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي، قیدات نشته مثلا په هر شکل کارولی سي، ځان ته دې مثلا له کوڅه نه دې ځان تبدیل کړي، مثلا راسي او بل هغه ته لارې ته، مثلا موږ په افغانستان کې موږ که موږ متوجه سو زم کارو، غریب د افغانستان کوڅه دي یا مثلا بازارونه دي یا پورټریټ ده، مثلا دې قیدات نه ځان خلاص کړي، او کوشش وکړي چې تحصیل لاندې رانه سي دي او مکتب تحصیل لاندې، اوس خو مکتبونه آزاد دي، اته کولی
تاسو هند کم ډیر وخت تیر کړئ.
بله
الته بمم لدلی چې د هن نقاشان چې دی ډیر آزاد کار کوي، او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي، اتا د رنگونو قیدونه نه مني، د مکتبونو قیدونه نه مني، څه چې په خیال کې، څه چې په تصور کې، څه چې په ذهن کې، ډیر آزاد کار کوي. زموږ وسم په مغ ډیر وړو وړو باریکیو پسې ګرځي، په دې باندې حساب کوي، ال دا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې ړنګې شوې دي، او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند رواني کیفیتونه انزور کی زمو نقاشان دې ستډیره توجه نه کوي. ستاسو تجربه څه ده په هند کې؟ مو تقریبا 2 کلونه چې کار کړای د نقاشي حالت څنګه وځه؟
خو زه خبرو تاسو کو خپل نقاشي او احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کی. فقط خبر اوس احساس کړه. اوس تاسو ویل هندستان کې هغه هنرمندان چې کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني. په دې نه مني چې هغوی د خپل هغه خپل احساسات څه لري په خدایو کې چې په یو کنواس کې د خپل دغه رنګ وهي، صرف یو برس وهي، دغه احساس یې د وایي، دغه دماغ احساس ده، دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته.
زموږ ول څه دي دغه شی که ورته وړاندې کې تعجب کوي.
خو دا د څه ما پخوا تاسو ته ویل چې زموږ جامع ته او خلکو ته ارتباط لري. بدبختانه زموږ جامع تقریبا که درته وایم ته اوس هم 80% خلک تعلیم لري دي او پرې د نور دا هنري کارونو ته فرهنګي کارونو ته له دې نه خو بیچارهګان بیخي لري دي، محروم دي. او دا نظر په محیط شرایط باندې ده. اوس د هندوستان د خلک یو بل شرایط یا بل محیط کې ژوند کوي. مثلا وطن کې سوله ده، وطن یې آرام ده، او جامعه یو داسې یو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیات څه دي، شخصي هغه دي ډېر حفظ ده، څوک څا سره کار نه لري. اوس موږ خو داسې یو جامعه کې هغه لرو څه زموږ جامعه خو ډېر بدبخته جامعه ده. موږ خو ډېر حتی فکر وکړو تاسو دولت دې شي ته توجه نه کوي. زموږ دولت لرو زه بخښنه دي د خپل یو خاطرات ډېر چې تاسو ته وایم. ما په پاکستان کې نمایشګاه دلود کوئټه کې، ما جنرال قونسل د کوئټې د افغانستان جنرال قونسل ما میلمه کړه، هغه خصوصي میلمه و ما د نمایشګاه. او چې زموږ یو ډیپلومات ده په نمایشګاه کې راغی، ما ته وویلې چې تا ډېر ښه شیان کار کړی دي. نو ته فکر وکړه زموږ یو ډیپلومات په دې سویه چې د نقاشي له هنره دونه بیرته پاتې ده، چې یو اثر د هنري چې ما یو مشپې کار کړی هغه ته وایي څه ښه شیان دي کار کړي.
په دې هیله چې نقاشان مو د نقاشانو اثر مو یوه ورځ د دنیا د نقاشانو له اثار سره د سیالۍ وړ سي. ډېره مننه چې رالی او زموږ بلنه مو ومنه.
تشکر نیازي صاحب.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
افغان کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد خادمان شاوخوا اتیا داسې کیسې لیکلي چې کرکټران یې ژوي دي. نوموړی وایي زه په خپلو کیسو کې له داسې سمبولونو نه استفاده کوم چې په ولس کې عام وي. دی نن خپله یوه نسبتا اوږده سمبولیکه کیسه راته لولي.
د کوترې غوټې په ټولو مرغانو د بڼکو ختلو ناروغي ګډه شوې وه. مرغان ویرې اخیستې وو. مشرانو مرغانو ویل که مرغه له پروازه ولویږي بیا خو نو مرګ ورته ښه دی. وارخطا وارخطا طبیب ته ورغلل. طبیب وویل د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو ډنډ پیدا کړي. په هغه ډنډ کې که سپینه کوتره غوټې وخوري او تاسو یې اوبه وڅښئ نور و بیا دا مرض ونه وینئ. مرغان یوه بله خوا والوتل، د شنو اوبو ډنډ یې پیدا کړ، بیا د طبیب پر ځای سره راټول شول. اوس نو پاتې شوه سپینه کوتره او د اوبو غوټې. باخي وویل د سپین غره په لمن کې یوه سپینه کوتره اوسي، څو ځله مې تر سترګو شوې ده خو بیا رانه پناه شي. د باخي له دې خبرې سره مرغان ډېر خوشحاله شول. باخه والوته، د سپین غره په نښترو یې کوترې خپرې کړې. د کوترې سترګې پرې ولګېدې. ورو ورو د کمرونو په منځ کې غار ته نږدې شوه. باخي کوترې په ځان راټولې کړې. له پاسه د کوترې په خوا راخوسې شوه. کوتره ژر غار ته ننوته. باخه د کمره پر سر ورته کېناسته. کوترې ته یې وویل که ثواب غواړې دغه یې ځای دی. د مرغانو بڼکې په ختو دي. که ته د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو په ډنډ کې غوټې ووهې او مرغان یې اوبه وڅښي نور به بیا د مرغه بڼکه ونه خیژي. کوتره غلې شوه. په ټیټه آواز یې وویل زه له تا سره شین ځنګل د سپینو چنو ډنډ ته که تا ته مناسبه ښکارېږي خو زه یې ځان ته نه خوښوم. با آخر اوال بوته د مرغانو خوا ته را نږدې شوه. کوتره نه ورسره ښکارېده. باز وویل دا ځل نو زما وار دی، خامخا به یې راولم او ضرور به یې راولم. باز وزیر خبرې کړې، هیڅ یې د باخي انتظار ونه کړ، راوالوت او د سپین غره په لمن کې تاو راتاو شو. د کوترې سترګې پرې ولګېدې، له ویرې د غار له خولې تېره شوه. باز ولیده، له پاسه ځان پرې راخطا کړ، لکه د تیز باد داسې غږ په سپین غره کې پیدا شو. کوتره غار ته برابره شوه، ژر ننوته. باز راغی، د لوی کمره په سر کېنوست او په تون غږ یې وویل، ټول مرغان له بڼکو خلاص شول، ته له غاره نه راوځي، هله ژر شه. کوتره نوره هم د غار بیخ ته ولاړه. باز راغی د غار خولې ته، غار ته یې پنجې ورننه ایستې. وزر یې یوه بله خوا د غار تر خوله تیر شول، پنجې یې د غار په خوله کې وی بیرته راشاته سو. په کمره کېنوست، نور یې هیڅ ونه ویل او په هوا شو. مرغانو چې باز بې کوترې ولید، ویره په ګډه شوه. رنګونه یې والوتل، یو بل ته یې وارخطا وارخطا کتل. بیا نو توتکۍ وویل، لوی مرغان دې په الله سوګند یاد کړي چې له دې وروسته به نه په وړو مرغیو او نه په کوتره کار لري. دا کوتره موږ راولو. لویو مرغانو ته له یوې خوا د خپلې کمزورۍ خوند نه ورکوه، له بلې خوا یې د بڼکو ویره وه. یو بل ته یې تر ډېر وکتل. بیا نو لومړی سوګند باز یاد کړ، ورپسې لوی مرغان یو په بل پسې راتلل او د الله په نامه یې قسم اخیست. توتکۍ والوتې، په ځنګله هواره او غره کې یې د امن 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 نارې پیل کړې. وړې مرغۍ له هرې خوا راتلې، له توتکیو سره ملګری کېدې. لوی سهیلونه ترې جوړ شو. د سپین غره په لمن د مرغیو سیوري خپاره شول. کوتره هم له غاره راووته، پاس په لوړ کمره کېناسته. وړې مرغۍ ترې تاو شوې، توتکیو چت چت وکول. کوترې ته د لویو مرغانو سوګندونه بیان کړل. کوترې وویل، که هر څوک بل ته خیر ورسوي، ځان ته یې خیر په خپله رسیږي، خو زورور د کمزوري له وژلو خوند اخلي. بیا یې نو توتکیو ته مخ کړ، که داسې نه ده. توتکۍ وچغېدې، سرونه یې وښورول. کوترې وویل، درځئ اوس درسره ځم. مرغۍ خوشحاله شوې، هوا ته پورته شوې، امیل امیل کتارونه یې جوړ کړو. کوتره یې په منځ کې الوتې وه. د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چینو ډنډ ته راورسېدل. لویو مرغانو د وړو مرغیو په منځ کې کوتره ولیده. له خوشحالۍ یې تر سترګو اوښکې ولاړې. سپینې کوترې د سپینو اوبو په ډنډ کې د خوشحالۍ غوټې پیل کړې. وړو او غټو مرغانو په خوند خوند د ژوند اوبو ته مخوکه ورټیټوله. باز د نورو مرغانو ته له اوښکو ډکې سترګې ورواړولې. سوړ اسویلی یې وکیښ. په خوښۍ یې وویل، تر زور مینه ښه ده. مرغانو نارې کړې، تر زور مینه ښه ده او مینه تر زور ښه ده.
عزت الله پیژان که څه هم کمه شاعري کوي، خو شعر یې ګڼ نوي موضوعات لري. زموږ همکار فریبا ظاهر د پیژان د یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، د غم شمعې پر کتار وی چې تنه یې، د دردو غشی را درومی پر سرگینی، د زخمونو لاله زار وی چی تنه یه، روح می ساته د اور پکو لبریدونو، خودکشی وی انتحار وی چی تنه یه، گور ده ندرومی او چاری طول لاری، المرهم په انتظار وي چې تنهي نمسته نوې خانه ته یې سړکېږي نمسجد نمې خانې ته یې زړه کیږي پېژان ټول ورځ اوسګار وي چې تنې ژوند د مړې یو مزار وي چې تنې د غم شمعې پر کتار وي چې تنې
د بیان ازادي خندونه اولاري دا د لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزي تحقیقي اثر دی چې په دې ورستو کې علمي خبرندوی ټولنې چاپ کړای دی. ښاغلی ستانکزي دا کتاب د یو کال په موده کې بشپړ کړای دی او په افغانستان کې د بیان د ازادي په وړاندې پراته خندونه اولاري په نخه کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلی ستانکزي سره مرکه کړې ده. دا ورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو خو چې څوک اوري او ازادي راډیو مجله اوري نو تاسو نوم سره باشناوي. تاسو نوې یا تازه چاپ شوی کتاب دی د بیان ازادي خندونه او حل لارې. اول خدا چې تاسو دا د مونوګراف موضوع فکر کوم څومره چې زه خبر یم، ولی مو دومره ارزښت ورک چې دا د کتاب په بڼه چاپ کړي؟
شفق صاحب، مننه کوم چې زموږ وختم استودیو ته په دې اړه سره مرکه وکړو. د بیان ازادي خندونه او حل لارې د هغه مونوګراف عنوان دی چې ما په پوهنتون کې تر فراغت وروسته وړاندې کړ. د بیان ازادي په اوسنی وخت کې څومره مهمه ده دغه اصل ته پکاتو، او کوم خندونه چې د بیان ازادي په وړاندې رامنځته شوې دي، په دغه خندونو کې څوک څوک لاس لري، کوم اړخونه ډیر ګرام دي، که دولت د چارواکي دي، مخالفین دي، او ان په خپل ژورنالیستان دي، دا خندونه او همدارس د دوه خندونو او ستونزو حل لري. دا ډیره مهمه ده د یو غزوان لپاره چې مثلا ژورنالیزم ولولي، د یو غزوان لپاره چې لیکوالي کوي. دغه ټول اصول ته په پام سره، دغه ټول ضرورتونو ته په پام سره ما وغوښتل چې دغه د کتاب په شکل باندې زرا ټول کوم بل اخره یو کتاب جوړ شي چې زما په څیر نور ځوانان هم کېدې شي ترې ګټه پورته کړي.
او د ځینو هغه فارغ محصلان غونډې، یعنی مونوګراف بابې زونه غني، یا غدې چا خبره څوک په پیسو اخلي، څوک په بل شي لیکي، نو تاسو اول فکر کوم هم دا هدف و چې باید چاپ شي. خا ستانګزی صاحب، د بیان ازادي هم کا فکر وکړو، یو داسې مفهوم دی چې افغانان تازه ورسره آشنا کیږي یا تازه ورسره آشنا شوي دي. تاسو په نظر بیان ازادي یعنی څه؟
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، خبرو کولو ته وایي، کدا په غږیز ډول وي، تصویري وي، او یا هم د لیکنې په شکل باندې وي. او ازادي هغه امتیاز دی چې قانون نه او تابان یو انسان ته ورکول کیږي چې د هغه په وسیله باندې د بیان په څیر، د ژوند په څیر، د نورو امتیازونو په څیر له هغه نه ګټه پورته کولای شي. نو په ټوله کې د بیان ازادي په حقیقت کې د خبرو ازادي ته وایي، د حق د غوښتلو لپاره د غږ پورته کولو ازادي ته بیان ازادي وایي.
سنځي صاحب، دغه کتابم تازه ما لاستم راغلی دی، او په دې کې چې یو څه ماته ډیر جالب وو، هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هغه تاریخچه ده، یا یعنی کومو شاهانو یا کومو پاچاهانو د بیان ازادۍ ته څومره پام کړی دی، یا څومره د هغوی په وختونو کې خنډونه وو. اول پوښتنه خو به په دې اړه وکم چې کوم پاچاهانو یا کوم تاریخ چې تاسو ذکر کړی دی، د چا په وخت کې ډیر پام ورته شوی او د چا په وخت کې به خنډونه ډیر وو؟
باید ویم چې د امیر حبیب الله خان له وخته د ښاغلي کرزي تر وخته پورې او تر اوسني وخته پورې د سیاسي چلندونو په اړه باندې په حقیقت کې د کتاب کې کتنه شوې ده. په دې معنی چې څه ډول سیاسي چلندونه شوې دي، سیاسي مقامات او سیاستوالو، حکومتونو، حاکمانو، واکمنانو د بیان ازادي سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، او خلکو سره چې د حق د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړي، څه ډول چلند کړي دی. په لومړي سر کې د امیر حبیب الله خان او امان الله خان، ورپسې د حبیب الله خان کلکاني، او بیا د محمد نادر خان، او بیا ظاهر شاه او وروسته بیا د هغه د صدر اعظم په دورو کې او همدار از د داوود خان پریس جمهوریت کې او له هغه وروسته د کمیونستي رژیمونو پایل ده له کمیونستي رژیمونو مخکې د بیان ازادي لپاره ښه کارونه شوې دي. په حقیقت کې د امان الله خان دوره د بیان د ازادي لپاره د رسنوي لپاره د تاریخ یو زرینه پاڼه بلل کیږي. سراج الاخبار هغه اخبار چې د امیر حبیب الله خان له وخت را پیل سو بل اخره هغه کسانو په دغه اخبار کې کار کوي چې د افغانستان د ازادي د ترلاسه کولو لپاره ډیر غټ رول لوبولای دي. لمړنۍ رادیو دزګه هم په دغه وخت کې فعال شو. له هغه وروسته د ظاهر شاه واکمنی چې تر 25 کال پورې دوام وکړله هغه واکمنی و چې په خط کې د بیان ازادي ډیر ډیر کارونه ورته وشول ډیر ته پام ونه شو. بیلابیل صدر اعظمانو چلندونه ورسره فرق کوو د خپل د شاه د کورنۍ صدر اعظمانو یو ډول چلند ورسره کوي چې تقریبا پام نه ورته ساتي. بیا ورپسې چې لاغینه وروسته تکړه صدر اعظمان راغله لکه موسی شفیق او ځین نور دوی د بیان ازادي لپاره ډیر ډیر کارونه وکړل او دا هم یو نسبتا آرام او د پرمختګ لپاره ښه دوره بلل کیږي. له هغه وروسته د کمیونستي رژیمونو دوره و چې په دې کې بیا د بیان ازادي کڅه هم چې رسنۍ موجوده وي هغه رسنۍ موجوده وي چې د رژیم په ملاتړ کار کوي د رژیم پر ضد باندې د هیڅ رسنۍ فعالیت نه لیدل کیږي. کله لیدل کیږي هم ډیر په مخفي شکل باندې به دوی مجلې او رسپانې چاپولي او په ډیر مخفي شکل باندې دا توزیع کیدلې. ډیر خلک په همدغه شعارونو او غږونو پروتکولو باندې ډیر خلک سرکوب شول ډیر خلک مړ شول ډیر بندیان شول. ورپسې د مجاهدینو دوره په دې دوره کې په حقیقت کې د دې لپاره چې تنظیمي جګړې ډیر زیات شولې نو د بیان ازادي ته عمر پام نه شوې. خو بیا هم په یو ډول باندې د بیان ازادي موجوده و رسنۍ موجوده وي او داسې د کشمکش دوره په دغه وخت کې و. ورپسې د مولا محمد مراخند یا د طالبانو دوره و په دې دوره کې هم په حقیقت کې هغه رسنۍ او چاپي مطبوعات اجازه ورلوده چې یوازې د دولت لپاره کار کوي. یو رادیو د شریعت غږ رادیو ورپسې ځینې اخبار چې یوازې د دولت په ګټه باندې کار کوي تلویزیون په مطلق ډول باندې په دغه دوره کې نو موجود. دا هم تقریبا داسې یو دوره بلل کیږي چې یو اړخ دی صرف دولتي اړخ لري او د بیان ازادي هم تر ډیره پورې نه مراد کیدله. ورپسې د خغلی کرزی دوره و د امان الله خان په څیر د خغلی کرزی دوره هم ډیرو څېړونکو یو زرینه دوره بلل دي. د کڅ هم چې د ازادي په وار وار ټکنۍ شوې ده ژورنالیستان سرکوب شوې دي په ځینو حالاتو
یا حتی غلطه استفاده ورنه شوې ده.
غلطه استفاده هم په دغه وخت کې ډیر د پام وړ خبره ده چې غلطه استفاده ترې ډیره شوې. خو په قانون کې او د حکومت ملاتړ په دغه دوره کې د بیان ازادي نه ډیر زیات دی او دا د خغلی کرزی د دوره یو لاسترلونه ده.
خندونو پاړه تاسو یو یادونه کړی ده کلن د خندونو پاړه موایي
د بیان ازادي په وړاندې څلور ډوله خندونه موجود دي. قانوني خندونه دي، تخنیکی خندونه دي، سیاسي خندونه دي او امنیتی خندونه دي. په قانوني خندونو کې البته په ټولو دورو کې قانوني خندونو ته قانوني محدودیتونو او امتیازونو ته دغه پام شوی دی په دغه کتاب کې. خو دغه ورستۍ فصل د خندونو پاړه چې د داده خغلی کرزی په دوره باندې ډیر تمرکز لري ځکه چې په دې دوره کې ډیر کار ورته شوی دی. که څه هم چې د افغان حکومت له قانوني پلاوه په نړۍ کې بکیدای شي دوه میدرایم هیواد چې د بیان لپاره دومره غټه ازادي ورکړي ده. خو په ځینو حالاتو کې استثناءات منل، په ځینو حالاتو کې د قانون نه پلي کېدل او بل اخر د همدغه قانون په سر باندې سم اڅارنه نشټوالی دا هغه څه دي چې قانوني خندونه رامنځته کړي دي. په ځینو حالاتو کې خپل د قانون ځینی ماده دي، مثلا په څلورم ماده کې د بیان ازادي پاړه باندې قانون کې راغلي چې هر څوک حق لري لدی پرته چې د دولتي چارواکو لخوا مخاوني ول شي د قانون له حکم سره سم معلوماتو غوړي ویل کېد وي بیان کړي. ځینو دغه اصل ته پام نه دی کړی، مثلا برته دولت څارنه نه ده پکړي د هر څه چې زړه شوی دی ویل دي دولت دې پکې خنځلې کړي دي سپکې سپوري خلکو ته ویل دي نو دا بل اخر د قانون ماتونه شول. او ورپسې تخنیکی خندونه دي، البته تخنیکی خندونه ما په څو ډول باندې ویشلې دي. نه انډول توپ دی، پروپاګاندا دا نه مسلکي توپ دی. په نه انډول توپ کې البته د بی طرفي نه ساتل دي. په اوسنۍ حالاتو کې ډیر داسې بیلګې لیدل کیږي په بحثونو کې خپل
خبر پوهیږي چې دا خبريال هم طرف کې واقع دي، ملمه هم په طرف کې واقع دي.
دغه برخه کې خبريال ځان ډیر اوور اکټ کوي، مثلا ډیر خپل مسولیت ډیر غټ بولي، سرګندونی کوي، حال دا چې د سرګندونو د نظر د شریکولو حق نه لري.
یا حتی د ځان یو څارنوال غوندي ګڼي دغه سپوښتنې.
بله، ځان ته اصول لري مرکه دغه ټول نه مراتول بل اخر نه انډول توپ ثابتوي او دا یو تخنیکی خند چې خپل ژورنالیست پکې ګرام دی. او د دې اصلي لامل هم دا دی چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ډیر ژورنالیستانو او ډیر داسې خلک چې په رسنیو کې کار کوي هغه ژورنالیزم نه دلسته. بل خبره د پروپاګاندا دا یو مسله پر رسنیو کې راوځي چې هغه حقیقت هیڅ نه لري. رسنۍ دومره په هغه باندې فوکس کوي، دومره خبري چې بل اخر یو ډیر غټه موضوع ته نه جوړي. مثلا د 2011 کال موضوع چې کله د بهرنیانو د وټلو موضوع و ټول خلک پریشان او حیران وو.
او 2014
هم داسې په دغه شکل باندې ډیر مثالونه هم دغسې نور هم دي. نو دغه هغه څه دي چې پروپاګاندا ده، او پروپاګاندا هغه څه دي چې مثلا له ښو خبرونه ډیر زیاته چټکۍ باندې د خلکو ترمنځ خبريږي.
یعنی لک تر لګه د فیسبوک خبر ترمنځ او د وی رسنې خانه نخبری دون که خبر ترمنز خو باید فرق
ولی دا باید فرق لري یو خندم نه مسلکی توب که څوک مسلکی نه وي په رسنې کې نو په خط کې ډیر ډیر ستونزې را منځته کولای
کی دی چې وجب هم دا وي چې رسنې ډیر شوي او تقاضا یې هغه وخت کې ډیر واخو ژورنالیستان مسلکی کم وو نو هر چاته یو چانس پیدا شو یا فرزند وی رسنې مشر خپل زوی خپل وراره دوی هم راوستل غوي ژورنالیستان کل کنه نو
ژورنالیست یو مسلکی شخص تعریف شوی دی خو که اوسنۍ حالت تو کتل شي ځوانان مسلکی اشخاص نه دي له دولسمه فارغ شوی دی راځي په یو پروګرام کې د چلون کې په صفات باندې کار کوي نو
بل دې کوم روزنیز ټریننګونه هم واخلي
بله بله
نو ستانګزی صاحب روسته پښتنه به میداوي چې تاسو په خبرو کې دا خبره یاد کړی چې بیان ازادۍ نه کله کله ناوړه استفاده هم شوی یا سم نه د کارول شوی او د دې ترڅنګ مونږ تاسو دغه د وینې په روزنی ژوند کې هم چې کله مونږ په مراکو پسې ځو یا د یو شاله خوا خچلن کیږي یا فرزن ژورنالیستان وهل کیږي یا توهینیږي دغه خبرې ټول شته دی او دې ته پکدو چې ژورنالیزم یا رسنې چې دي څلورم ځواک بلل کیږي نو څه فکر کوي دغه ستونزې تاسو په نظر کوم حل لار لري او څنګه باید حل شي
لکه څنګه چې موږ ټول شکر مسلمانان یو په اسلام کې د بیان د ازادي پاړه باندې ډیر ښه امتیازات ورکول شوی دي او ترڅنګ محدودیتونه هم وځ شوی دي د اسلام د سپیشل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه ډیر داسې حدیثونه پاتې شوی دي چې په غو کې د بیان د ازادي په وړاندې ډیر ښه نظر ورکول شوی دی مثلا دوی هغه څوک چې د یو جابر سلطان په د خپل غک پورته کوي تر ټولو برتر جهاد بللې د خبره په ځینو حالاتو کې خلکو ته د اجازه ورکړل چې دغه پوړان د غک پورته کی خبري وکړي دا ډیر سره غلې دي مثلا ویل دي چې ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون او حق او نه حق سره مګړوي په داسې حال کې خو بالکل حق مپټوي چې خپو هيږي نو دغه اصول ته په پام یعنی په لزګونه داسې نور احادیث او آیاتونه راغلي دي چې سم مطالعه تریوکو دغه اصول باندې ولاړو وسو او تر څنګه هغه وزي قوانين هم چې تر ډیره پوری له قران پاک نه دا پېستنه د خپل شوې دي نو دغه اصول کوم ټول ومنو کوم حق او نه حق سره ګډ نکړو چیرته مثلا کوم خند سره مخ شو کوم خپل ژورنالیستان اوسو
او د جابر پر وړاندې خبر وشم خو مشکل هليږي
بالکل خو په دغه حالاتو کې کغواړي چې مثلا د جابر سلطان پر وړاندې خپل غږ پورته کړي د ژورنالیستان په کار د چلاغنه ملاتړ وشي نه کیږي چې مثلا خپل ځان په خطر کې واچي او داسې خبر وکړي لکه څنګه چې په افغانستان کې په وار وار د مثالونه قتل شوې دي ک چا د یو جهادي مشر او بل مشر پر وړاندې کوم ریپورت خبر کړي هغه تر مرګه پورې وهل ډبولای دي نو هغه څه دي چې دا ستونزې رامنځته کړي البته د ژورنالیست امنیت نه دی خوندي
ډیره مننه
کور ده
پښتنو وطنا سونه یاغیه ساده کده